مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یو بل یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منو اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د مایکروفون ستاسو پروګرام خبریږي چې کوربه یې عصمت څاروان دی. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. پاکستان وایي د تورخم او چمن لارې د دې لپاره خلاصوي چې د ملګرو ملتونو د دریو ادارو لخوا افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 15 تجارتي لارې د اکتوبر په 12مه وروسته له هغه وتړل شوې چې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د اکتوبر په 12مه جګړه وشوه. د دې جګړې په ترڅ کې دواړو خواوو ته لسګونه کسان ووژل شول. نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر تور پورې کړ چې پاکستان له تجارت څخه سیاسي استفاده کوي. نو له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به دا لارې بیا نه بندوي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي د جان شاه صافي په نوم یو افغان د داعش ډلې د خراسان څانګې د ملاتړ په تور نیولی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستی نوو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې دا کس د کورنی امنیت مسؤلینو د ورجینیا ایالت په واینزبورو سیمه کې ونیو. په هغه بیان کې چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت پر خپله ویبپاڼه خپور کړی، جان صافي خپل پلار ته هم وسلې چمتو کړي دي چې په افغانستان کې د یوې وسله والې ډلې قمندان دی. صافي د 2020 کال د سپتمبر په 8مه امریکا ته تللی و. فلسطینیانو نن د غزې په خانیونه سیمه کې د خپلو وژل شویو عزیزانو ویر وکړ. دا کسان یوه ورځ مخکې د اسرایلي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې ووژل شول. د خانیونس په کویتي روغتون کې ډاکټرانو وویل چې له دې برید وروسته د دوی د 15 فلسطینیانو جسدونه ترلاسه کړي دي چې دوی ماشومان دي. د اسرایلو پوځ بیا ویلي دي چې په خانیونس کې د حماس ترهګر په نښه کړي وو. حماس د امریکا، متحد ایالات او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. حماس د اسرائیل برید له اوربند څخه سرغړونه وبلله او د اسرائیلو پوځ وویل چې دا حمله په رفح کې د چهارشنبه پر سهار پر اسرائیلي پوځیانو د شوي برید په ځواب کې شوی دی چې له امله یې 15 اسرائیلي سرتیري ټپیان شول. عراق ویلي دي چې د ایران ملاتړو وسلوالو ډلو حزب الله او حوثیانو پیسې به کنګل کړي. رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې دا اعلان د عراق په رسمي جریده کې شوی دی او ښایي واشنګټن یې هرکلی وکړي، ځکه چې له اوږدې مودې راهیسې د امریکا متحد ایالات په عراق او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د کمولو هڅه کوي. ایران په عراق کې د شیعه وسلوالو او سیاسي ډلو په مټ پوځي، سیاسي او اقتصادي نفوذ لري. خو په تېر یو کال کې د متحد ایالاتونو د فشارونو او په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو له لورې د ایران د نیابتي ډلو له کمزوري کېدو سره د ایران اغیزې کمې شوي دي. او ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویټکوف او د ټرمپ زوم جارد کوشنر نن په فلوریدا کې د اوکراین له ستر مرکچي رستم عمروف سره وویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته کړې ده. د امریکا د ولسمشر دې ځانګړي استازي تازه له مسکو څخه وبخیر د امریکا د ولسمشر دا ځانګړی استازی تازه له مسکو څخه متحدو ایالتونو ته ستون شوی دی. دوی په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې، خو کومې پایلې ته ونه رسېدل. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاحکار یوری اوشاکوف تر دې لیدنو کتنو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده، خو په خبره یې ډېره لرې هم نه ده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي؟
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو. السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلی دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمی شوی او طبیعي پیښې ډېرې شوی دي. د تیر کال په ورستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سږ کال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږ کال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به را روان ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمېدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیړونو او خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او مدني فعاله هله شمس، ټولو ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلې وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، که د خبرونې په پیل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه، کوم مشکلات د ژمي په درشل کې تاسو وینئ چې خلک به ورسره مخامخ شي؟ ننګ صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خور ته
سلامات.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وي، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي په اصطلاح. هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنی 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د څه ویدي یا ریپټیټ څه ویدي افغانستان ته. دغه ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي، اوله مرحله د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا لډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لند څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه، هغه که پخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود شپږ تر اته فیصده ده. دوی کوشش ورکوای سي په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډیر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپل ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله دا ده چې دوی دا طالبانه نه راځي، دوی په زور له کوروي تلسوي دي، مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډیر زیات مسایل یې هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې یې نیمه کاره پاتې کېږي. څه چې د ده د ژوند پروګرامونه وو، زه دا پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګنې مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کوم. مثلا دوی د ځمکې داوا لري، یلته د ملک تقسیم سوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل سوی، په شلو کورو تبدیل سوی ده. موږ خپل تقریبا 28 تکړی کورونه جلاسه ویو، چې په دوی کې کدوی تقسیمات او د بچوی وکونو یو نیم سل ترسی. نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راسي، هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خونه جايږي. دا بل مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا دی د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیا روغتیایي خدماتو حق لري او د تورته ډیر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. د اضافه تندلته چې راځي د اول د جلکې ستونزې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لښپغمه پورته دوی نه تیلې نو دا قطعه سو دوه د الکانو تعلیم او بلې تحصیل دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راځي چې سمستر شروع وي درسي کال شروع وي نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بله مسله دوی هم په حقوقي لحاظ را دي هم په معیشتي لحاظ را دي چې دوی بیرته کار له کوم ځای کې شروع کړي له چا سره شروع کړي څنګه شروع کړي. د دې مثلا مسلک مطابق دوی الته نجاري کړي ده آیا کېدای شي نجاري وکړي یا د لبنیاتو کار کړي ده یا بل کار کړي یا اخبار خرڅ کړي. ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څنګه مسلکي څنګه داسې وبول شي دا په زرګونو دي اما په افغانستان کې په سلګونو دي یا په کلو کې پلاسګونو دي دا ته نور هم پېټی کمیږي نو دای ککلی ته دي دا لدې مشکل سره هم مواجه کیږي. بس څو نورې مسلې هم ستاله البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي د بیرته اډجستمنت ته پټولنه کې ادغام چورته وای دا په اصطلاح انټیګریشن ته په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نه کیدلای دی بیل خویونو سره لبیل کلچر سره لبیل دیدګاو سره نبیل ماحول سره روغ دی توید نو دلته چې راځي د دې ماحول سره د کایاریږي د پخپله یو وختګیره مسله ده او بل دولت څنګه دولت ده دولت کمزوري دولت ده دولت څور کوي نه سي کورونه نه سي ور کولای خدمات نه سي ور کولای معاوضه چې عدل الله څور کړی دی هغه نه سي ور کولای حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نه سي کړلای ځکه چې د رسمیت مسلې دي یعنی ډیر ډیرو مایداتو کې د اوس لغړیتوب نه محروم شوی ده نو دای داوا چیرته نه تیولل دا ټول مشکلات اونده مشکلات.
بله ډیر مننه سلامت اوسې شم صاحب او بخښې ننګ صاحب انصاری صاحب ننګ صاحب دې کډوالو په ستونزو خبري وکړي چې سش کال د دې په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي او پراتون کې ژمی کې به تر ټولو زیات کډاو دوی ته متوجي بي لبل خو مرستي کمی شي وي د مسالې ته شاغل ننګ اشاره وکړه څومره برستي کمی شي وي دی آی اساسي شي خصوصا هغه برستي چې به مهاجر او تور کول کېږي راستنې دن کوته به ور کول کېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ښه غلی ننګ غلی شمس او ټول همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
سلام بچو
پر اختیار نیوازه دا چې د دیرینو پاړه بلکې افغانستان ته د نړیواله ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو د غراز د مهاجرینو د لیگ درا لیگ او په کور دننه به ځای شو افغانانو پاره بکې دی یا دوی ته دوی بل اسره درلود ورته هغه پراخ ډول کم شوی او ټول هغه سکتورونه چې هغه حکومتي بودیجه به ډیره پراخه و امکانات به پراخ او پاره برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول لبد مرغه د حالات له بدلون سره پاره پراخ کمره غلې کومه او تاسو د روغتیا سکتور وینو هلته ډیر هغه امکانات او اسانتیاوي چې خلکو ته باید برابر شي وي خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګر بیرته افغانستان ته راګرځي د پراخه کمی راغلي د خونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ صاحب د اتباع حقوق ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی د خونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوي یو بل لوی ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه وینم که هم یو بل لوی ستونزه ده چې په خو به داسې پروګرامونه و چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې براتلې د بزګرانو سره د باغدارانو دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبوره کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په خارونو کې پراخه ګڼه ګوڼه رامنځته کړي چې هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 2 میلیونه انسانان هلته ژوند کوي، ممکن سپورت کته او تر څنګ د 1 میلیون نه ډېر خلک د کاروبار لپاره دره نږدې ولسوالیو او ولایتونو راځي یا د نورو ولایتونو چې هر ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي او یا هم تګ راتګ کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیونو او لا پورته لاړ شي. دغه راز د جلال آباد ښار د هرات او قندار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلې، چې په دې سره د خارونو هوا او فضا، د خارونو هغه چاپیریال او ترتنګي، هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې لپاره خوګواخونو سره مخ کړي. او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته
ډېره مننه په دې برخه کې. به بیا په حلارو جلا خبرې کوو انصاری صاحب، سلامت اوسئ. مننه. محترمه هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشتوالی یا کموالی او که بل شی په ژمي منظور دی؟
سلام نو نکیل تاسو ته محترم او ملمنو ته
سلامات
ورځې کی ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
کور وطن
زم خپل بحث ته دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره مونږه هر کال ډیر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او لبل خوا یا په کور کې ډېر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان دي چې د هغوی عمرونه ډېر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې وروستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بې کوره دي، نو ښه سرپناه نه لري. او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې کچیر مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو. هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاص شوې دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزو مشکلات
حل لارو به وروسته خبرې کوو. د برق مشکل څومره جدي دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي پړې روسیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته پکاتو چې انصاری صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډېر کډوال سي راغلي دي، اکثره په ښارونو کې ځای په ځای شوي دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې کې به حتمان چې فشار لا زیات شوی.
بالکل، په برق په برخه کې خو چې دا په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو، مونږ په منطقه کې کچېرې زه ووایم یا هم په ښار کې، په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلورو ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنی خلک نه شي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډیر زیات شوی دی، ځکه کچېری کورونه کې مونږ کولای شو د برقي بخاري څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډیر زیات شوی دی. او هر کال زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي بس راته کېږي، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو. دغه کچېره په کور کې مثلا برق نه وي، یا مونږ نشو کولای چې برښنا څخه په ښه ډول باندې ګټه واخلو، نو هغه خپل ورځيني کارونه هم نشو کولای چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کیږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولای چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغه کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه آغلې شمس، سلامت اوسئ. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې شته چې وروسته به پې خبرې وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وس رسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او د نورو خپل بيخي ځای په خپل ځای پریشتو، ځکه چې هغه دایمي دي، له ژمي سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یو لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي. مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموما په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاریتوب خلک مایل د ښار زیسته زیاتوی ده، یعنی دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سہولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح د جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمای په جیب کې پروت ته ټول دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي، چې د غره په ډډه کې پروت ته یو ډیر وړو کې زمینداری سره ژوند کوي، غواوی لري لای نه لري یو څوک، او بل داس خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برخ نسته، سہولتونه نسته، د ژوند نعمتونه نسته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نسته. خپله د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی و قندهار جلال آباد دروخه، بیا د دې ماوین ښارونه هم یو ځینې بد نه دي، اوس افغانستان ښارونو ته یعنی ماوین ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فراه چې وګوري یو ډیر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډیر لوی ځای ده، پکتیا یو ډیر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي. یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې و لکه پخوا چې کابل و، هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس هغه څه پیدا شوی ده پکې رچان دي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه سخی نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 30 میلیونه وګړي د ملل متحده او ډبلیو ایف پی او په اصطلاح د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انول رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوي دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 30 میلیونه ښوول شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېرې په غربت کې دي. دا دومه مسله ده چې صحیح. دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي د افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتي خلک دي، دا پاته 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول د غربت، بیا د اطراف خلکو چې په خپله طبیعي توګه د کورنیو شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی ښار نشینه شوي دي، هغه د مایل خبره ما طبیعي فطري درته ویل چې اوس ښاري کېدل دا یو مایل ده.
او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچای ورک سورما ورک اسوه، ځکه دا خارنشینی او د خار مزیتونه او دا جام جهنم چې د خلکو په جیب کې د نړۍ سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی ده. یو پرې پارادوکس کې یو سړی وی دی چې واقعیت د دې څه شی ده او د دنیا څه شی ده او د په ځوان کې څه مهیا دی ورته. زما په نظر دا فیصله دا رسمي یا فیصله عیني روایتونه له واقعي روایتونو سره موږ باید تلفیق کو، چې سره نږدې کو، سره پخلای کو. هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسیږي په ذهني لحاظ او دی چې په کوم محیط کې ده، نو زما ارزه ده چې پوتنسیالونه، منابع، امکانات دا د امید خبرې مې البته ډېرې دي.
بله، په امید په بخښنه کې دی هغه په حل لارو به یو لږ وروسته خبرې کو. ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکو لرو، اول به دوی ته ورشو، بیا بنساری صاحب ته مهرباني کوي تاسو.
وعلیکم السلام صفای صاحب، خدای دې راوله. صفای ست شد،
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
و بخشه بس رحمت کامران لکه بل څخه کوم موضوع چې تاسو تاکله د ډیر شایسته موضوع ده. نو
بله،
افغانستان دا اوس مظلوم ملت چې اوس داس په غربت کې دی او بعضی ودونه راړي، نو د لې خپل په داخل کې هم بعضی مشکلات دي، نو او دا زلزلې دي، طبيعي پیښې دي، نو د دې غربت او د دې ټول مشکلاتو یوازینی علت چې ما پاند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده. نو صفای صاحب، دغه ټول مشکلاتو الله یوازینی د دغه دولت په لاس ده. نو دغه دولت کولای شي چې د زمرستي درنو یو ادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې. اوس زه پوهیږم چې بعضی طبيعي پیښې به یغه د انسان د واک څخه بل شک چې وتلی دی، خو هغه خونو تبان مشکلات. نو بعضی مواردی چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تړاو لري، بغیر د دولت نشي کېدای د اوسنی غربت حل دی، واجې دولت لار پیدا کولای شي. او بل دا په داخل کې زموږ اتفاق او اتحادم کولای شي یو لار. نو دا ټول ارخونه دار کوم سپایس.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسئ کامران صاحب. ور بشو درنو ملمنو ته، شاغلی انصاری ته. انصاری صاحب، مخکې تر دې چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې ښودلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي، په دې به هم خبرې وکړو. خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل نور شارونو کې د سونګ موادو به څنګه دي؟ د ته پکتو چې د پاکستان لاري باندې دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته، نو باید قیمتونه خشوي به لدی نظر کڅنګه.
بلې، او لکن د ستاسو اشاره وکړه، موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی. کابل کې په مرکز ګرمیو کې دغې نه ګټه اخیستل کېږي، ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي. تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي. او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتله کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده. خو له بده مرغه تر اوسه ما د سږ کال دپاره داسې تدابیر وانه اورېده، خدای وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي.
او د نورو جنسونو باید څنګه دي؟ خوراکي موادو په دا به خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غونډه شارونه چې پاکستان ته نږدې دي، څنګه منفي اثر یې کړی دی او کینې راکړي؟
د تاثیرات تا د غوړې نرخونو هم تاثیر شته، د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خدوم را تاثیر نه کوي، مګر څومره چې دا لري پراتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي.
دغه راز د وړو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه تر وګوري قیمتونو کې تقریبا د پاملرنې وړ تغیرات راغلي زیات شوي. هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سنتوکي به راتله د هغې د کوالټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل به د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بده مرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي. ځکه ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغیرات راغلي. مثلا دا اوس د ژمي موسم دی، هایدرالین شربت چې د ټوخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله، پخوا په دېرش افغانۍ و. تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یې 110 افغانیو ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا 300% لوړوالی ښیي. دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي. او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کتلی وګوري، که نرخ لوړېږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي، د کار امکانات وي، هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار، مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي، په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې تولیدات نه لري. مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کروندې دي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي. هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې، د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ترانسپورت برخه ته مصروف وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ، بل خوا د کورونو کرایې لوړې، او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل یا د دې سقوط د خلک فراخې پریشانۍ سره مخ کړي. او حکومت په کار لري دا حقي او نړیوال ټولنې ته لازمي تدابیر ونیسي.
سلامت اوسې. ډېر مننه انصاری صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي. داسې مې اوریدلی دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي. څنګه دی کرایه هم ورسره لوړی شوې دي او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړی دي، لمخ کله په کرایه کورو کې اوسېدل، د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګ کله چې خلک دي دي نو هم دې هم دې تر څنګ نو هغه ته کورونه هم باید ډیر وي تر څو هغه وشي کولای چل خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونو خارون ته راځي او دې تر څنګ مهاجر هم، هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه بیرته خپل کورون ته راغلل، نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل او بل هغه خلک چې کلیونه یا نور زین څخه خارون ته راځي، نو دې تر څنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی کابل ښار کې. او د خلکو کرایې، هغه خلکو چې مثلا کچېره کرایه 10000 و، هغه کرایه جګه شوه 2000 ته، کچېره کرایه 3000 و نو هغه کرایه 10000 ته جګه شوه. په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي، د هغوی کرایې جګېږي. او دې تر څنګ چې یو خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، د کاروبار هغه زمینه ورڅنده برابر شوی او د بل خوا د ورځ پرځ باندې د کرایي هم چې کیږي چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالي سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورځ پرځ تنګيږي، یو خوا د ژمي ستونزې دي، یو خوا د کرایي جګوالی دی، د برق نشتون دی، او همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي، ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایي مواد هم ورځ په ورځ بیې ډېریږي. دغسې چې زمونږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتېږي، همدغسې هوا ناپاکه ده، ناروغۍ دومره ډېرې زیاتې شوي دي چې باران تر اوسه پورې په کابل کې، یعنی تر اوسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته، نو هوا ډېره زیاته ککړه ده. حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې مونږ د کور څخه وځو، نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نه ښکاره کېږي، دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي، یعنی هېڅ هم نه ښکاره کېږي. دا ټول د هوا د ککړتیا لامله ده، ځکه هغه کورنۍ چې تر اوسه پورې ځان ته بخارۍ کېنولي یا هم په کورونو کې بخارۍ دي، هغوی هغه دودونه دومره ډېر زیات شوي دي چې کچېرې بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې تر څو هم ناروغ نشي. نو دغه سه ماشومان هم ډیر زیات ناروغ کیږي، او د دوی د هغه دواګان یا هم خوراکي موادونه داسې د پاکستان لاره هم بند شوی ده، نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان دي، نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډیر زیات شي. چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې خپل ځان نه هم ګرم وساتو، او دې ترڅنګ د کرایو په بای کې کچې موږ وایو باید دولت هم پرې نک دی چې کرایي ورځ پورز د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیات نه کی، ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو. بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پرېږدي چې د میاشت څخه یو ورځ هم ووري، وای نه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکا. په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري،
نو دا هم یعنی وجدي ستونزه ده.
ډیره
مننه، ډیره مننه.
دی ډیره نو د دې چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو تر څو دا ستونزه حل شي.
ډیره مننه. کور ودان اخلي شمس یو اوریدونکو هم لرو وګورو چې دوی څوي ځان راو پیښنې یا ساجي رادیو. مهرباني کوئ، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
اشکلان سر خبری کام رو جانا خوست ولیتنا
مهربانی که وی اشکلان سب
رو جانا دی سال جبی پا حقلا چه تاس کم پروگرام جول کلی ریختیا هم چه ام دغستونزا پتول ولیتو که او خصوصا کابل که ریختیا هم دیر دنن می تاس دا زاده ی رادیو دی ام دغا واتساپ دی لار کم تصویرون انزورون چه و اغا می وقتل هوا دیر که کل و خود دلتا پا خوست که هم یو چه برانون نشتا یو جدی ستونزه هم داده. بل د ژمی پر رسیدو سره چې د پاکستان نه کوم کډوال دلته په جبري ډول راشلل شوی دی، هغوی په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمی تیروي، او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخي نه پیدا کیږي په خوست کې، ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمی کې دلته راځي، او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره ښه دی، نو کورونه بیخي نه پیدا کیږي. زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده، او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول، د دوی سره ډیر میانروي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی، او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه هم ورسره وکي، یا د چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی د غوستلو یا کوم بلستان یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه می هله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادهونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پاشي وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالې دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خوا وشادي یو دوه ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه. او شپخانه ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته، او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو د حالات ورجانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو میلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې دی اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډیره سخت وي، جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې درې میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای بې ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو، دا چې درې میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډیره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډیر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ او تاسو تشریف نه درلود تیرې وخت پرونه کې هم ازادي رادیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډیر لوی ستونزه ده په افغانستان د شته خلکو د پر او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بیرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې زره کلي او ښارونه وران شوي وو او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د په کلو بانډو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راشي، ډیرې باندې بدلاسي او تخریب شوي، ډیرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار د کلو او باندو د خلکو پروت دی هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي دي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي یا په نور صنعتي ښارګوټي چېرته فابریکې نه دي جوړې شوې خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ماته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمی وهلي دي، یا د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا تازوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د ګوشتې ولسوالۍ د تکرار ګوشتې ولسوالۍ د بلتاخیلو کلی چې غرییز کلی دی، هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و. کله چې ما ورسره خبرې وکړې پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه شکایت کوو، بیا دوستان چې ورسره تلل او ته یې ویلې چې تاسو وګورئ که څه دوا او درمل هلته داسی بودی خزی بودی کوچنیان بودی چه اغیی خلی دوگی چه تا بیان آره حتی نشی یا ده اقتصادی سون در عملای نور نوتل تا بمون چه دوا و درمال در تا دی زمانی و ناروغی و برابر کتاسی ویسی یا دادا چه او تیم با دمرگر و من با در سر لارشو کتاسی در مرزون تشخیص کری نو سبا در کابل نده خصوصی روختونونو د اتحادیې پخوانی مرستیال د ډاکټر سلیم کامین تشریف راوړي هغوی سره م خبرې کړې که داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي د مراجعینو تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي خو په لویه کې د سرپناه مسله هم په کلو بانډو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ وشوی په هرات کې شوې په ننګرهار کونړ لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي دی هم د سرپناه پراخې ستونزې رامنځته کړې چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي هغوی ته هم ستونزې دي او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه هغوی ته هم د سرپناه ستونزې شته او په تعمیراتي برخه کې
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسئ اوس په ننګ صاحب ته ورشو ننګ صاحب کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځای کیږي صحیح ده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي ډیر کورونه زلزلو وران کړي دي نفوس زیات شوی دی نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینی هم او فرصتونه هم پیدا کیږي تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی ننګ صاحب
اواز اگر چې ما تقت قطر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه په ټوله کې خپل مهاجرین یو فرصت ده یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې دا هغه په اقتصاد کې یو بحث ده پاپولیشن اکانومي هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید د ډیر کار ضمانت وي او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر خو آیا دوی کاریګر دي کنه دي د مهاجرینو پیسې کې یو تنوسته هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي زحمتکش دي او مټي کار ته ماتې شوي دي په ځان متکی دي ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه وو لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره نو ته بخورنمیر ژوند کړی دی نو یو تلاش یې کړی دی یو څه یې پیدا کړی دی اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګورئ د ټول اکثریت دا څوک چې دی کاشي کار کوي یا د برق کار کوي دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي مثلا د سیمنټو کار کوي یا ډېر ظریف کارونه دي په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي نو دوی په دې ټولو کې اکثریت کې ته قوای کار پیدا کوي سي بل برخه کاریګر چې دی هغه د دې روزمست خلک دي دا چا چې دیاري کړی دا تازه میوې خرڅه کړی دا یا یو چا سره مزدوري کړی دا دوی هم مجال د کار لري بل مسله دا ده چې دوی عیناً لکه پاکستان ته چې موږ ماجر سوي یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد دی دوران ماجر سولو دوی عیناً اوس هماغه سي حالت ده یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده داسې چې دی په عزت کې وي مېلمه وي ګلان روشندي دی مجبوره ده یو مجبوره وطن ته راځي نو دلته هم ډېر زحمت واړي په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني مثلا وای خدای راوسی ده غربت ده بیچارګي ده او بغاری خو کاسمان ته وای یعنی زما په نظر باندې د رعایت محوره نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې دی وای چې څنګه یو سړی باید وګای پاتې شي لکه د حضرت عمر وای یو کس په خا ګډه سوي ده وای دا څنګه ګډه سوي ده په نه حق او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بشیدو سو حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغیده او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای سي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادتمندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري، دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار ورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنې هغه یې توبیخ کړی ده، ویلی دی دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار ور ته په هر اوز بلا کې پناه خدای ته له فقر او غربت ده دا وړي، اللهم انی اعوذ بک من الفقر و غلبت الدین و قهر الرجال. دا ټول معنی دا دی چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستی نه او قرضداري نه د دین خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوي کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنی څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ازاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستې ورسره کمې کوي؟ یو خو تاسې د حضرت عمر د زمانې خبره کوئ چې نه هغه سې خلک شته، نه هغسې نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي.
خدا خو دا چې څه اوسي تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق بجانبتوب یا په اصطلاح د یو څه برات ورکوای سو د نظام ته، هغه دا ده چې دوی بعد له جنګه راغلي دي، دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې هغه کوم ځای کې مسلکی کادرونه په کار دي هغه مسلکی توپ ته ورکي، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه له علماي کرامو نه ډکي، له ملایانو نه ډکي. اوس هم داسې ده، زه په شروالي کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلون کې بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بده څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري. د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده. صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس هم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزي لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټري نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ده، ډیر نایابه داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاوره مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن یو زر و څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډیرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پرې کوي، درګرده ورکوي یې. مثلا دا زغال سنگ اوس دبرو سکاره، دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ یې درلود، اوس دغه استخراج اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو معنا یې دا ده چې ښه ګنجایشونه خو ته ډېر لرې، زراعت کې لرې چې ځمکې ورکې. مثلا دغه د ځینې فورمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه هغه د اصولو فورمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت پر وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر ګنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ جریبه و تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو ډیر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اووه میلیون ټنه غله دانه تاته ضرورت ده په کال کې د مصرف دي خوراک لپاره. اما موږ 3 میلیون ټنه تولید لرو او گنجایش دې لرو چې تر 15 تر 10 میلیون ټنه غله دانه موږ په اصلاح لزمکه نه پیدا کو. خدا زکه یادوم چې د ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشينري میکانیزه کېدل نو یاده چې انانوي توګه کرنه او مالداري وکي دا د هر انسان لپاره مهیا ده. یعنی دا هر څوک کوي چې تعلیم لري کنه لري کزده کړه لري کنه لري دا کار کوي سي. نو افغانستان چې دا ډیره زیات ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده. موږ څه کم 3 میلیون هکتار یې کرو نو ته دا دومره خړوبه کوای سي. دا ځمکه تا ته پرته ده کاک فرمولا چې په تجربه او شپږ تجربه او پنځه تجربه ده. اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دې جو کې باغونه ورکوي دغه د فارمونو ځمکه ټولې توزیع شوې دي په پروګرام یې ورکړي دي. دولت ته عام خصوصي مشارکت لاري چې پی 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 ورته وایي هغه لاري نه ډیر تکوای سي چې بسندګي یا پزان بس یا نه
ډیر مننه
پیدا کې خلک په تحرک راولي. دا سي کازه درته دي فرمولو او دي فرصتونو وغه کېګم نو بيخي دا سي
ډیر مننه سلامات اوسه کافي دي کافی د ډیر مننه سلامات اوسه. یو اوریدونکو هم لرو لنډ خبرې دی وکي چې بیا ملمانه خپل ورستي خبرې مو کې مهرباني کوي. ازادي رادیو
وعلیکم السلام صاحب ورو راجوړه
سلامات اوسه مهرباني کوي یو څه ژر مخبلي خبرې وکي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه. ما داغه د کډبال مبارک خبر سره کول سروان صاحب چې د سپین بولدک لارې خلک راوړي چې خلک کورونه پر دان کړي جوړ ریوا کرایا خو نظر ته زر کالداري او وسط فار لزر 15000 کالداري تر سوې ده.
یعنی کرایل وړي شوی دی. بله و کرایل وړي
شوی دی. زه فل حال په هرات اسلام خلاف ګمرک يم. فل حال دلته چې کډواله او ډي ټوله په ګمرک تقریبا 1200 کس یې ورزات کړي دي. دا خلک رحم فکر سر لاسونه سره ورکړي دي. توا و
درست سیده مننه مننه.
نو حال په چې دي خراینه پر ګران کړي دي. دا خلک چې دي لاس سره ورکړي دي ګور په ګمرک 1200 کس کډوال ځای کړي دي کار کوي. یاري وته 300 توانی وانډ ورغځوي.
ښه دا خو ښه خبره ده چې ادي خپل کار وکي سلامت او سډیره مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیره مننه. زما خپل باندې کچېری موږ مشکلات ته وګورو رښتیا هم دا چې نن صرف هم او ته اشاره وکړه مشکلات خو ډیر زیات دي. خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډیر زیاته کړي. کچېرې موږ شپه او ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپله ونه ښایي زما په اند باندې زموږ هغه ویل هم بې فایده کېږي. ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ او تاسو باید
یعنې کلنډ وایس په یوه جمله کې وایس چې څه کار وکړي چارواکي څه وکړي.
تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې باید هغه کورانه یو چې هغه به وسلې دي هغه مرستو ته اړتیا لري باید هغه ته مرستي وشي. د دبليو اف پی له خوا دی نو صرف له خوا هغه ماشومان ته چې مثلا هغه په کور یا کورونه ته چې هغه د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوی دی باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایې دي کې او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونه ته په منظم ډول باندې کومک وشي. هغه کورون ته چې هغه به سر پناه دي باید هغه ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته
ډیره مننه سلامت اوسه. ډیره مننه محترم هله شمس. لطفا موکو کور ودان همدارس له شاغل آصف ننګ او شاغل صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.